بیا هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو په پایل کې خبرونه د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش د اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک او ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تروړل شوی، نو پکار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت یې پلازمینه کابل کې زرګونه کورنیو ته د قربانۍ غوښې ویشلې دي. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندویه موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي
موږ په کابل کې شاوخوا شپږ زره کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 50 کیلو لږه غوښه ورنه کړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توانی نه درلود. دا ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالۍ روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي او درملنه شوي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې دې ډلې چې له دې ډلې دوه تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لیختنشتاین، منګولیا او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیرانې په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره راټولې شوې وې. او وروستی خبر هم دا چې د هالند پادشاه ویلیام الکساندر په مریتوب وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند تاریخي ښکېلتیا په خاطر بخښنه غوښتې ده. پاچا الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/16 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ به په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخښنه غواړي. ویلیام الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د ده د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. درنو اوریدونکو په خبرونه کې به دا مطالب را سره واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو.
طالبان موږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس، خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقونو نړیوال اعلامیې، لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو په ضد دوی عمل کوي.
په کونړ کې درې سیلانیان د پیچ درې په سیند کې د لامبلو په مهال مړه او 2 تنه ټپیان شوي دي. ځایي خلک له سیلانیانو غواړي چې په کونړ سیند کې دننه لامبي.
هیله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نشي.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هېواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه، اوکراین ته سفر وکړ. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم راسره اورېدای شي.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنې دي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار او د ژوند په نورو برخو کې محدودیتونه اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره انډول بللی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنهه کیږي د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټ انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې گیر پاتې دي له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محرومی دی. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوې چې طالبان افغان میرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمینځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بی برخې کولو یادونه شوې او ویل شوې چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بیرحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقوقونه په څرګنده ل پامه غورځول کیږي چې دا هرڅه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په پیغام کې پر نړیوال ټولنې غږ شوې چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي رادیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض و پوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخت مو له دوی څخه ځواب تر لاسه نکړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار وار ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په 13 غبرګولي میاشت کې په یو تفصيلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللی وو مسؤل و بلل شي. په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې ښځې د خپل حقونو د غوښتنې لپاره سولېز او مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو وویل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتنې چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. د سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه د ښځو د حقونو له مدافع نظیفه حق پال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې، علت یې څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر وسه پورې نتیجه نه دا ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري. یو دا چې طالبان د نړیوال قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او لبلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شل کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان میرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنکړي نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو په دې اساس د فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دی ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي درو مثلا د جرمونو د نړیواله محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملی دی کنه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږه که د حقوقي پلوه وګورو هر پدیده په حقوق کې تر یو حد پورې یو وخت نیسي، یو حل ځل ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامی لکه د خزو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د خزو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه مېرمن حقپال او رسته پښتنه ده چې د امنیسټي انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د خځو مبارزه روانه ده. د خځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا خپل پالیسیو کې بدلون ته اړ کړی؟
متاسفانه موږ وکړه چې په دې دوه کلونو کې خزي په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض څرګند کړو، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون موږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدمره وشو چې نړیوال او خصوصا بشري مؤسسات او سازمانونه د خزو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات او یو موږ ولیدل چې د ملاله متحد د اغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې په دې کې هم د مختلفو افغان خودو سره مصاحبه وکړل او په دغه مصاحبه په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان مرمنې غږ ادقال د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. دا چې متاسفانه طالبان نه مني وس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چیلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به دا مول لري.
د خزو د حقونو مدافع نظیفه حقپال و چې د بخښنې نړیوال سازمان د حق غوښتنې په اړه خبرې کولې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره له نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان خزو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د منګولیا پلازمینه اولنباتور کې د شپږو هیوادونو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامې په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې له خپلو سخت دریځو کړنلارو لاس واخلي او ورته خپلې بنسټیزې ازادۍ ورکړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې دغو شپږو هیوادونو په ګډه له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د زیاتو هڅو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ ښودلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې بې دغه ډول هڅې ستایي او د ګړندي کېدو غوښتنه یې کوي. جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولنباتور کې د فرانسې، جرمني، انډونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د اعلانې په خبرولو سره ویلي چې د خزینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي مانا لرون کې او خوندې ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیز ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړي. په اعلامیه کې ویل شوی ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او مانا لرون کې ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې لټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي. له دې سره خوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سولېزو اجتماعاتو او ټولنو د حقونو ځانګړی راپور ورکون کوي. لیمنت نیال څوسی ویلي دا د شورا مسولیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې پورس په ویلامې کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سولیز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشی کړي چې د خپل سولیز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوې دي. خزینه فعال فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغیزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندې شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دوی سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړلو په برخه کې زه ستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ژره به طالبانو په دریس کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان میرمنو لپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی لپاره د تعلیم زمینه برابر کړي.
خو یو شمیر نورو خزینو فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایشي حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستۍ او څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو انجونې بیلابیل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه خبرګون لزان سره درلودل.
په کونړ کې د پیچ درې سند درې سیلانیان مړه کړي او دوه تنه ټپیان دي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال د کابل ولایت ګلدرې ولسوالۍ پنځو سیلانیانو د کونړ ولایت منډوګي ولسوالۍ اړوند د ټنیټل ساحه کې سند کې لامبل چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلور کسانو هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي او دوه یې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ژوندي راوستل شوي. د مړو شویو کسانو جسدونه او ټپیان د اسدآباد مرکزي روغتون ته رسول شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلیو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ترغلی او د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل واسفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیسته او بیا دوه نور کسان ورپسې ځانونه اچولي چې دا اخلاص کې او د سیند د چپو نه راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند د لاسه ورکړ او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي او هغه په زخمی حالت کې د سیمه د محلي خلکو راوستلی ني.
هغه وایي د سیمه د خلکو په مرسته دوه تنه ژوند دی راوستل شوی، جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطر وتل خو دلې دي. د کونړ اوسیدونکو هم په یاد پیخه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوی او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته لنزدې کې دوه ځان نو ساتي. عبدالوارث سیرت
هله می دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ تر ازي نو باید ډیره توجه دې ته وکي، کوشش دې دا وکي چې دوی پسند کې ونه لامبي، ځکه دوی چې کوم ساحو ته ځي هغه ساحه ډیر یخې دي. نو هله می دا چې پسند کې ونه لامبي خدای ما کده سي نور ځوانان دغه وبوخ کار نشي.
د کونړ او نورستان له خپل منظرو د خوند خستل لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوخی شیبی تیروي. خو سه کال د کابل ګلدری ولسوالۍ څخه درې تن راغلو میلمنو په سین کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
و موردل چې په کونړ کې درې سیلانیان د پیچ ترې پسند کې د لامبلو په محل مړه او دوه ټپیان شوي دي. ځای خلک له سیلانیانو غواړي چې په کونړ سیند کې دی نه لامبي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسپانیا صدر اعظم داس مهال چې هیواد پرون د اروپای ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ بل هیواد د اوکراین په څیر په اروپای ټولنې کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسکونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وای په اروپای ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسیې خبرګونی وپاره او په نتیجه کې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. ښاغلی سانچز پرون د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل دې ارمان ته درناوی په اروپای ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
Last February before my trip to Kyiv, someone in Madrid
Kyivta zmal safar makhke pa February miasht ke pa Madrid ke yow kas che de Ukraine de khalku ruhiye hairan kray wo lamaw pukhtal che aya dui darigi kala che le Kyiv sa khabir ta rastun shum de pukhtane ta me yow wazeh jawab darlot aw me wail gore Ukrainian nevirigi hoy ba bariali kigi khay da kar dere unai aw miashte waqt unisi اوخکی وینه او خله بتویشی خو اوکراین به دا جګړه غټی.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې دای په هیګي په اروپای ټولنه کې د اوکراین غلیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیر بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده ډیر بدلونونه اصلاحات او قربانی غواړي. پیدرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 70 میلیونه ډالر معادل کیږي اضافی مالی مرسته اعلان کړی و. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دورې مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پایل شو له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زلنسکی پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی زلنسکی وویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایی چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې روسیې ته الوتنې پیل کړې دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زلنسکی په وینا د روسیې د علمي هوایی او فضایي ادارو یو شمېر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې پنهخه شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څور نور راپورونه. په غزنی ولایت کې خلک وایي په دې ولایت کې ترافیکي اشارې ډېرې نشته او دوی له ځایي طالب چارواکو غواړي چې ترافیکي اشارې او نورې نښې ورته جوړې کړي چې په دې سره د ترافیکي پیښو په کموالی کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولار ډوله موټر چې د شا پر شیشې لیکلي زدرنه لاړن تر پسې سه ښه تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشارې نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسېدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسېدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډیری مړې دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړ وي. که دغه څراغونه فعال شي ډیر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بیخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډیر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدرآباد سیمه اوسیدونکو دی. نوموړی وایي که دغه اشارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه اشارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي.
دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ټرافیکي اشارې مړې دي. نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاری نور محمد رهبر په غزنی کې د ټرافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کړه. دلته راغلی یو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. د باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې د چپ دا ورستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو ترڅنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو لا کار لویدل بلل کېږي.
په داسې وضعیت کې چې د افغان ښځو کار له ستونزو سره مخ دی او بندیزونه پرې ډیر دي، یوه میرمنه د یوې تولیدي کارخونې په جوړولو سره دولسو نورو ښځو ته هم د کار زمینه مساعده کړې. زهرا فضلي چې پخوا یې د ښوونکي په توګه دنده کوله، اوس په لاس د اوبدونکو د سکولونو د یوې کارخونې مسؤوله ده. نوموړی وایي چې په افغانستان کې دننه او بهر یې خپلو توکو ته بازارموندنه هم کړې. نور جزئیات یې په اړه په دې راپور کې واورئ.
زهرا فضلی په هرات ولایت کې په لاستي اوبدونکو د سکولونو دی کارخونې مسؤوله ده. زهرا وايي اته کلامخ کې د کار ته مخه شو او دوه کاله کې چې د کارخونې جوړه کړې ده. اغلی فضلی وايي په خوای په خصوصي خوانځي کې د خوونکې په توګه کار کوي، خو اوس خپل کارخانه کې کار کوي او دولس نور میرمنې هم سره مخته کړې دي.
12 تا خانم هستن چې با ما همکار هستن او اونا
دولس خزي له ما سره کار کوي. اوس هر یو یې استاد ده. خزي شته چې داسې بکسي اخلي چې ښه کیفیت لری. ما وغوښتل ښه بکسونه تولید کړم چې ښه رنګونه او ښه کیفیت ولري. د دوستانو په هڅونه وتوانېدم خپل دا کار پراخ کړم.
میرمن فضلی وایي دا مهال تر ټولو لویه ننګونه د بازار وضعیت او د خلکو کمزور اقتصاد دی، خو وایي دا مبارزه کوي او غواړي خپل کار پراخ کړي.
با تجربه کې از این مشکلات به وجود آمده به دست آوردم ای بود
ستل هڅه کوم چې پیاوړی اوسم. هر څومره چې ستونزې ډېرې کیږي نور هم هوډمنه او پیاوړی کېږم. هڅه کوم خپل هم دغه قوي او خروحیه خپل همکارانو ته وړاندې کړم.
با مه همکار هستم و همګام هستم به اونو هم انتقال.
دا زیاتوي که زیات امکانات او بودیجه ولري نو ښایي 500 نورو میرمنو ته هم د روزنې او د کار زمينه برابره کړي. پروانه هاشمي یو له هغه میرمنو ده چې له اغلی فضلی سره کار کوي. وای ته دغه د سکولونو په جوړولو ل خپل کورنۍ سره مرسته کوي. د ازادي رادیو ته وویل
زه د میاشتې 15000 اخلم، همدلته راځم او لاسي بکسې وبدم او ل خپل کار راضی يم.
د میرمن فضلی په خبره لاسي صنایع لوړ کیفیت لري او همدا لامل دی چې ښه پیرودونکي هم لري او اوس همدا د سکولونو فرانسې او جرمني ته هم صادریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو ل پیغامونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سی پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو رضوان الله همدردم د جلال آباد خار څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو وګونو ته ورسوي دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي مننه کوم محمد
ستاسې پیغام ستاسې نظر
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې د مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز